فلسطینیانو پناه وروړی ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د اسرائیل د مځکنیو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره له رافه ښار نږدې 800,000 کسان نور سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په رافه ښار کې د حماس ډلې د ځپلو په نیت روانه میلادي میاشت د اسرائیل لخوا د پوځي عملیاتو پیلولو مصر او د امریکا متحد ایالتونه په غوسه کړي دي. اسرائیل چې په 13 جنوري میاشت کې د غزې تړنګې په شمال کې د خپلو پراخو عملیاتو د پای ته رسېدو خبر ورکړی و، روانه میاشت د غزې د شمال په ځینو برخو کې خپل تازه پوځي عملیات وکړل. اسرائیل هغه وخت ویلي و چې ځواکونه باید د توندلارې ډلې حماس د بیا منسجم کېدو د مخنیوي لپاره بیرته دغو ساحو ته راستانه سي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې په غزې تړانګه کې د 70 اهدافو د بمباری خبر ورکړ، او پرون یې د رفح ښار په ختیځ کې هم ځکني عملیات روان و. په همدې حال کې اسرائیل اعلان وکړ چې د بشري مرستو لومړۍ جوپه پرون کلا بند سوي ښار رفح ته ورسېده. په غزا کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم تر 100 زیات کسان یرغمل دي چې د موندلو او خلاصولو هڅه یې کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15,000 نوي
او 1,800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
کورم آباد او مننه چې ازادي راډیو او ریاوز مخ خبرونه تعقیبوي. د ازادي راډیو سلیری سات خبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي راډیو ټکی کام زموږ درسته شمله مکړې و چې د خبرونه لوی برخه د ازادي راډیو دوهونی سو پروګرامونو ته جلا شوې. دا پروګرامونه په یو بل پس خبريږي. تاسو او ریز درته وخت غواړم. علامه ملشه
تاندي سانغي
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
ارڅ چې ده ځانه شروع کیږي. ما هم یو وخت کې يم داسې د کزچ خلکو سمرسته کوم په دې حالت کې ما چې راغلم جواب نه وز د معلومات مې را سره نو کله چې ملت کډوال شي دغه په قانونو خبر نه وي.
دا غاک د فهیم زازی وو. فهیم زازی هغه افغان ځوان دی چې د ټولنیز فعالیتونه او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیز مرسته د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. لزازی سره د لا نور پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لې خبرې لرو چې د خبرونه په فایل کې خبريږي.
زازای سه په پایل کې ورول تاسو سره لږ زیات آشنا سو درته وایي چې خوانځای مو چیرته ویلای زده کړې مو تر کومه ځای پورې کړی.
خامہ خپل مړې زده کړې چې دی مهاجر توپ وخت کړی کله چې پاکستان کې په کورم کې هلتا د خلیل سه په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو نو ته د لسم پورې مالتا زده کړې وکړې او بیا مهاجر شو انګلستان ته مهاجر شو. نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زکول باندې بوخ شو چې انګلیسي مزده کړه بیا نوره لوړې زده کړې مو وکړې. کار شروع شو بیا د اجتماعي کارونه وو لومړی زده کړې پاکستان کې نوره دلته په انګلستان کې.
ډېره زیاته مننه. راته ویلای سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړې زده کړې کړې دي؟
امیګریشن قانون کې چې دلته د کډوالۍ په قانون کې مو لوړې زده کړې کړې. خو زه چې څومره کار کولای شم هغه د دې ورتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډېر څه ما یاد کړل د خپل کارو کې د کوم اجتماعي کار نه کوم دا ماته په ډېر په درد خوړل ځکه چې تجربه ډېره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر. نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخ کې هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کیږي. دا ما ډېر په دې شانو کې شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه ځکه اجتماع مطلب دا چې مختلفو شیانو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، د خلکو نغې ته تغواړې شي د حل لار پیدا کړي، اول خپل پیږي خو مرسته وسره کوي، که خپل نه پیږي کوشش کوي چې بل چانه د عیاشي په اړه معلومات راواخلي، ځان پوهې کړي، بیا تر څو کس سره مرسته وکړی شي. نو دا هر ورځ یوه تجربه وي ما لپاره.
بله، د کار په اړه تاسو خبرې وکړلې، چیرته کار کوي، له چا سره کار کوي او څومره وخت کیږي؟
ښه، کار خو چې اول راغلم، اول موادي کارونه کول، اولو کالو کې بیا چې ترجمانی کار مې کړی دی اولو څو کالو کې، بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی، یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول، او تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې موږ معلمان تربیه کول، او هغه زیرو سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر په توګه، هغوی سمه کار کولو، او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالۍ په توګه خلکو سره مرستې کوو. خو زمونږ زیات وخت چې دی هغه همدې والنتیر کار کې، یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو، په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي.
راځو د جایزې په هکله، دا جایزه مو چیرې واخیستله، څه رقم جایزه وه؟
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا هغو کسانو ته ورکول کېږي څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړې وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي. دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي، هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا، ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم، بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یوه برخه ده، هغې ته لاړه، هغه د ارزیابۍ نه وروسته، پلټنو نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته، چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لیست خورېږي چې هغه خلک چې ته چمدا جایزه ورکړل شي. تیر کال جون په میاشت کې هغوی اعلان وکړو چې بیا تو زلو زنګ نه وروسته چې پاچا مریض و، نو تیر هفته بیا ما ترلاسه کړه.
درته دا جایزه چی شی وه؟
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري، خو مانوي ډیر زیات، ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نورم هڅوي، نورم انرژي درکوي، نو د هواد په سطحه یو د غټو جایزو نه ده، نو یو دار چې هم خو یو د قدر زیاتیږي په جامعې کې، پیژندل کېږي، یو مسؤلیت ده، او بلدار یو غټ اعتبار ده چې تا باندې کېږي د جامعې کې کار کوي، نو مسؤلیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوي. نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د ایم بی ای جایزه ده چې راکړل شوه. نو که څه هم د ویاړ ځای ده، موږ نه یوازې مار لپاره، موږ د ټولنې لپاره، بلکې په عموماً کې د افغانانو لپاره.
بله، یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي، دا واضح خبره ده، دا وړکۍ خبر نه ده. اوس درته اجازه صاحب، له دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډېر بخي.
او بالکل، چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې، حتمن موږ اوس دا خبره رسنۍ زم شوه، ډېر دوستان خبر شول، هیوادوال خبر شول، خوشحاله شول، نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هیوادوالو دوستانو د جامعې همدا رقم تمه هم زیاتېږي چې ولا دا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه دن لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته وایي فعال یم، یا اجتماعي فعال یم، یا اجتماع کې کار کوم، نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي، نو اوس مسؤلیت لا زیات شو، اوس نو اوس مخکې موسمه کار کول، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو. که څه هم دې جایزې ماته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ماته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ماته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول، نه لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو.
کراسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم کډوالو سره چې مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګېزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم، زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې را سره نه وو، کله چې یو ملک کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي، دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی، نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال را شي، یو نوی ملک کې چې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه به څنګه احساسوي، هغه ته کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو. همدا و چې زه اول ما ته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته وروسته زه د یو کسان نشم چې لکه ته مې نور سره کولای شو که خپل تجربه ما کم اس کم ما اوسه شریکوله چې ګوره زه راغلی داسې مې وکړله تم داسې وکړه بیا وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم مې وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړم مو څه سم خلاصه کړه د دې په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي اورګنایزیشن یا خیریه ټولنه مخلاصه کړه چې بیا کارونه لا زیات شول بیا د خلکو پر اتک سره د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول چې تر دې حد ورسېد چې مونږ دې تیزی پچا ته ورسولو.
بله همدام د تاسو د الزالو برکات او د خلکو مینه د تاسو له کارو هلو ځلو سره واڅی تاسو نن دې ځای ته ورسېدلې درته وایي چې په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړی او نن سمار وینئ؟
بالکل دا کارونه چې دی یو کس که ویم ارکاره نشي کېدای په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده هم د کوم ځکه چې کار کوم هغه ټولنه چې دی خلک چې دي خاصتا هغه خلک چې ما باندې باور کړی هغه خلک چې زما نظر تایید کړی هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده هغه خلک چې زما کارونه سپورټ کړی دي تقویه کړی دي نو هغه ټول ونډه لري خاصتا زما فامیل چې د کچې دي زه داسې وخت هم کیږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وزم زنه وخت پون کوي زنه وخت نه وخت راځم زنه وخت د کور چارو ته زه رسیدګی نشم کولای کچېری ما میرمن په دې کې ما سم رسنه وکړې نو زه به کورنۍ جنجال وکړم خو هغه وخت پیږي چې زه یو ښه کار کوي اجتماعي کار کوي یو خلکو ته خیر رسیږي نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکړم هغه کوي نو زه وخت ولرم ترڅو اجتماعي کارو کې برخه واخلم در کوم هغه دوستان چې پوهیږي چې زه کوم کارونه کوم هغه چار وخت مې حق پې کړی دی هغه مرسته کوي نو زه چې چېرته اوسېږم مونږ زه ورته کلی وایم ځکه کلی کې چې تاسو که مونږ تاسو وګورو هر رقم خلک وي هر رقم تجربه لري هر رقم کار لري نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي څوک نه څوک پیدا کیږي چې یو چا سره مرسته وکړي مونږ زیاته که چیرې تاسو ووایئ چې ما غټه لاسته راوړنه بچه شوې وي هغه همدارې چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته بدبختانه که تاسو متوجه وي په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړیږي په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپله حل کړو همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې د اتفاق د وجې نه زموږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې راسره کوي.
بله تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپله کډوال شوي وي نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي همدا علت و چې اوس نورو خلکو تاسې کار وکړئ تر ټولو سخته ستونزه دې راته ووایي تاسې ډېر زیات ځورولي وي؟
تنهایی بے وطنی جلا وطنی دا ټول یو غټ ستونزوی ز چر عالم سید چې راورسیدم یو د سیمول ته چې هغه پرمختله خوندې خوبوم خو ما یې سم نه لرل ایس لرل مطلب مې دا پامل مې نه لرلو هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي دوستان هم نه لرل او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یو حل لاره وښیي نو دا به زه ډېر ځورولم نو همدې ایس نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپله شروع وکړم انګلیسي چې زده مې نه وه اکثره چې ما انګلیسي زده کړې ده مې خپله ځان ته ښودلې دی زه به ناست وم کتاب ته لوستوم یې همدارقم خبرو ته به ناست ول ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې نو مجبوره وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتم نو دا هر څه هلې ځلې دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي تا وادار کوي تا نورم کوي کوي ما خپل کمزوري په قوت بدل کړه او مې کړل چې زه تسلیم نشم بلکې همدا تجربه شو ما ته تر څو همدا خپل تجربه نور سره شریک کړم ځکه وایم ما ډیر څه نه دی کړی ما ساده په کوی ما خپل تجربه نور سره شریک کړی او اکثره ځکه چې کوم خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولري یو ډیر تعلیم دی کړی ته کم از کم ارته چې په ژوند کې تجربه کړی وي هغه یو بل هیوادوال چې نوې راځي وطنوال یو بل اړکس یا بل نوی کډوال سره شریکه نو لږ څه ډیر څه تغییر راوستلی شي نو همدا زه دوام ورکوم نو دا ستونزه چې وه نو ګوره اوس دې حد ته راورسېده چې اوس خو زه شکر وباسم چې وخت کې ما هیڅ هم نه لرل اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډیر ښه. په آخر کې که ځوانانو ته یو پیغام لرئ چې کله بهر ملکونو ته ځي دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي. تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي. دا ډول ځوانان ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکونو کې اروپا امریکا ته ځي دلته ډېر شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته او دې منفي کارونه هم شته. باید موږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو، تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدا رقم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه دا ده چې موږ داسې ملک کې اوسېږو، موږ د وطن د خپل هیواد د خپل کلي ولس یو نمایندګي کولی شو مثبته. په هر ځای کې چې اوسېږو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال اوسېږو، صحیح ده خپل ځان چې ورسولو سره سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي که هغه ته اړتیا وي هغوی سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبته انزور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه مونږ خلک چې دي سره په افغان پیژني، کته یو کس ډېر هم مالدار شي ډېر هم ورسیږي یو کس ته، خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخ ته لاړ شي، یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هیواد د وطن ډېر مثبت انزور خلک ته وړاندې کولی شو. نو اول باید هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم باید ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو تر څو موږ یووالی یوازیتوب نه خلاص شو، په یو ټولنه بدل شو او ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړي شي.
ډېر زیاته مننه زده صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کوره.
درنو دوستانو، او موختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نور حقوق افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي سمرستي وسره کړی دی. حسینه چې دم غړې په خپل پښو ولاړه ده او خپل ستونزې خپل حل کوي، د مهاجرت لپاره راته وایي چې پرختیا هم لار ورنه ورکوه.
دلته ډیره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبه نه پوهېدلم او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده. د فهیم ځاځي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې زه ما کورس ته لاره پیدا کړه او ومې کولای شو چې ستاستا ژبه یاده کړم او هم جنن اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډیر د حد د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش او هغه کوي مشکلات ورته حالې اول تر د همه چې دا زه یو کې ته راغلم، نو ډېر د فشار لاندې هم ډېر مشکلات سره مخ وم چې فهیم ځاځي وکولای شو د ما مشکلات حل کړي، لکه د کور مسائل دي، د مکتب مسائل، همداسې د کار موضوع. او نه تنها ما سره، ټول افغانانو سره فهیم ځاځي ډېر مرسته وکړه، کوشش کوي، بلدین هم کوشش کوي چې ډېره مرسته وکړي. همداسې اجتماعي برخو کې زه ډېره سپورټ کړې یم او ډېره حمایت کړې یم، لارښوونه یې راته ډېره کړې ده، نو د فهیم ځاځي نه موږ ډېر منندوی یستو.
عمران قاضیزاده هم وایي چې کله یو څوک په پیل کې پردیسۍ ته مخه کوي، له هر څه سره نابلد دبی، سختې بینی، ستونزې ګالي، خو که چیرې یو زړه سوانده لارښوون کوي ولري، د هرې ستونزې پایله یې بریاوي. هغه هم د فهیم ځاځي مرسته چې پرته له کوم مزد څخه یې ورسره کړي ستایي.
زه چې کله انګلستان ته راغلم، خدای شته نو لکه د دغه په دود دستور او کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدم. مونږ د ځاځي صاحب غوندې یو کس ته ډېره زیاته اړتیا لري په هغه وخت کې چې مونږ ته راهنمایي وکړي د کار، مونږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر د کلینیک اپلیکیشن، یعنې مونږ د وطن کې نه، مونږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصېږي. مونږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونکړو، چا سره باید وګورو. نو خدای شته ځاځي صاحب په ابتدا کې زمونږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زمونږ افغانانو ټولنه نه زه یوازې وم په غزه کې، بیا برمنګهم ته زه پوه شوم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی. په والسال کې د ځاځي صاحب زما د ځاځي صاحب سره مخکې شناخت نه درلوده، د یو درېمګړي د تاریخ ما د سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم، خدای شته زما کور نو نو زادی صاحب اولنه کار چې ما ته وک ما ته کور په کرا باندې پیدا ک او زما د کور ګارانټور هم په خپل باندې زادی صاحب د مېرمنه شول زکه دلته خو ته معلومات شری چې د کور ګارانټور شې ته ونه لری ته کور نه درګي نو اولنه ابتدای کومه کې زما سره په هغه وخت کې دا ډیره غټه عمرسته و چې د مېرمنه او د خپل زما د کور ګارانټور شو په هغه وخت کې او زما تقریبا ډیپوزټ هم هغه تاسو معلومات کیږي هغه یو مش ډیپوزټ هم تاسو نه غواړي نو هغه هم د دې په مرسته باندې هغه د زما د ډیپوزټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی نو خدای سره د زما په ژوند کې یعنی دغه ډیره غټه دغه وستون زو چې د ما سره په هغه وخت کې کړی و
اوس درته وایي چې تاسو سره خوزازي صاحب مرسته وکړه ک نور مهاجر د سی آی تاسو ویني تاسو هم د زازي په څیر مرسته وسره کوي
اوس خو د څه ده چې کور پیدا کول شي د سکول اپلیکیشن شي کلینیک تا کوم کارو زازي صاحب موږ سره کړیو نو هغه تقریبا اوس هغه موږ اوس د نورو مرګرو سره افغانانو سره اوس موږ کوو دلته
بله تاسو رسمن د دولت له خوا نه معاش اخلي کدا سي خیریه کارونه دي
نه نه خیریه کارونه دي ټول ارسه والنتیر دي والنتیر دي کو
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د ارسه کوي
په خپل خواخه په خپل لګښت دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې په موږ باندې شو اوس کله دی د انګلستان یو څوک نه وای راشي ګمانو کوم چې زما په خاطر ځاځي زما په خاطر چانه پیسې اخستې وي نو څنګه ځاځي ما سره وکړم دغه سیمه کې نور افغانان سره کوم او درګر د نور افغانان هم را روان دي راځي یعنی کوای ما چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهو فاميلي راغله په سلهو افغانان هم دغه ډیره وډه خار زمونږه والسال میږي دلته ډیر زیات راغله ځکه چې زمونږه مرکز دی یعنی الحمدلله په ټول انګلند کې ډیر غټ نوم استلید ځای مو وډه ده خو ماشاالله نو می ډیر فراخ ده نو می ډیر غټ ده
په اخر کې کدار ته وایې چې تاسو خپل مصارف سره قبره کوي د کور کرا باید ورکړي کورنۍ ته ورسیږي دلته مرکز لري تاسو چې وړیا افغانانو سره کار کوي پیسې کومه کوي
زه خپل وړوکه کاروبار لرم زه چې کله اول تل ترغله مول سال ته لاته زما غي وخت کار نه درلود ما سره څه کومک دولت کو پاغه وخت نه ما تقریبا 15 شپږ میاشتې بعد ما خپل ذات یو کار شروع کړ زه بس الحمدلله په خپل خو باندې ولاړم زه شخصا خپل خبره درته کوم زما سره 15 افغانان نور ما سره کار زما به د کاروبار کې د سبزی کاروبار کوم د تازه میوه او د تازه ترکاری کاروبار کوم
نو چې وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي هغه کار د څه وخت کوي بیا
دا خو لکه اکثرت کار کم شته دا زه په ویک دیس چې دوه درې ورځې زه وزګار یم زه کار نه لرم نو هغه کم ویک دیس چې دی هغه به زما د خپل افغانانو سره مرسته کوم او والنتیرلی زه خپل مرکز ته ورځم چې هر حکومت کې سمو شي وسی کې هغه بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو نه
دا تاسو وړیا مرسته افغانانو سره دي لامل سویچه زازای صاحب جایزه هم واخلی کنه
زمنګ دغه بوړه غوند مرسته کې ده شي څو کومکی کړي ورسره خود دې نه مخ کې زمنګ مرکز په خو باندې ولاړو زما غوند هم چې نور افغانان هم دسه زما مخ کې هم دلته مرسته کړي دي هم کومکونه کړي دي
قدرمن دوستانو په دې حالت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته لدې چې خپل کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه پای ته رسو تربیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوونیزي مستی په مرسته چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي لومړیزو او دوم ټولګي تاریخ پیلو کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتدا د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کوم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې ازمایښته بریالي ووتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لورې یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفه جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبه شریفې دیوالونه جوړول دا دعا به یې ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅې ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې واوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. ای لوی خدای، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښيي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و ترڅو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یوځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې سوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې له ښوونکي مو دا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دای د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ رادیو.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښي دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمري پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدې. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماتې وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړي. ځینې وایي چې په همدې جنګ کې مسلم سربالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امرالله د 1461 څخه تر 1501 هجري قمري کال پورې د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړي. نوی حکمران د حکیم بی امرالله لقب غوره کړي، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امرالله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا سو. ده یې بندي او نظر بند کړي. دده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته و. سره له دې چې دده په نامه سکه جاری و او خطبه هم دده په نامه ویل کېده، لیکن دده حکومت زیاته موده په زندان کې تیر شوه او بالاخره په 1501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کم کړه. بالاخره په 1540 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بی امرالله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1540 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی، هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمی تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومتوالۍ په برخه کې د ښو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد، او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمني له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمني د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزیو ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره چول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق، له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و، په پاتسونې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن شو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسېد، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای شو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند شو، د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر شو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاصه شوه. همهغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. له کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي وه، د هیواد د امنیت غوښتونکي وه، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بیلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشي کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلی ای عاشق شینواری په دار وزړه وه. هغه د بارکزیو هغه د بارکزیو اوړونو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته وعده کړ. وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر فتح خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې وو، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتید او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مول اصل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بي ثباتي پتنګ شوي وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
گران اوس د کوونکو هیله د چین ننني درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مخکنه داده چې له درسي ساعت وروسته له ننني لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. ننني درسي ساعت همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطر شپو تا پات کی گودرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گودرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلاد تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو غود وقت نو پا در کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری مطڑی چپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی چپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دیچی والوزم پریمک دیچی والوزم زما وزری مطڑی چپو تا پات کی گدرنا وزری